السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اوومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 زره امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوی سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تښتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تښتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بیلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینیز واکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بیلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بیلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان د وصول پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لوریو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه سی بې طرفه نه دي. هیله مو داره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. دې خپرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خپروو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خپرونه کې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
د آزادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 زره امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. د افغانستان د ښاغلي غنی تر وتلو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته یې استولې لیکلي، په هغه اداو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خو سیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې امله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ ضد شوی وي او آن د 450 لیږد ورته ستونزمن شوی وو. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 ټنو ډېریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیویي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او د حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اخبار د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالا دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستانه د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نه شي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمر خیل څخه مې چې په مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه ورسلی د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري براولم او زه به فساد په افغانستان کې مکمل له منځه وړم. هماغه و کله چې دا وخت ورسېد د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه تنها متاسفانه چې هغه ناکامه شوله. بیا په وروستۍ کې هماغه څوک چې فساد کې ښکېل هغه به وخت ورسېدل او حتی تر وزارتو پورې وزارت یې ورکړ او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واک کې ښکېل او شریک وله. دوی کله چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړه د دوی د حزابو ترمنځ سیاسونو ترمنځ فعالینو ترمنځ د دروغو د بېاعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول شول او هغه ته زور ورکول شو.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضی رسنۍ او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وغوښتل چې ما زه یعنی ګواتی په دې فساد کې ښکېل نه یم او زهر نو همکاری ته آمده یم چې او زهات ورکم از حساب ورکم از نو هماغه ول چې سیګارم په دې ورستی راپور کې نشر کړی دي چې او شریکه کړی ده چې د لسان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله ده دا غوښتنه مو ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه څرنګه د اشرف غنی په حق له پلټنه وکړله همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق لکه وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پوښتنه وکړي چې کوم کومکونه سی په افغانستان کې صحیح ول هغه پر ځای مصرف شوی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندیز څه ده چې دغه سی تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
هلاله سیاسي او اجتماعي فعالینو باز احزاب سره باز رسنوي سره سی به طرفه نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی دا هله مدار چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان دیوال لپاره کې مخکې له دې دوی څخه پاره کې پاغي باندې تفسیره او څېړنه وکړي چې آیا دا صحیح په افغانستان کې واقعیت لري او کنه او بل لغې نشر کی
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیږم په افغانستان کې د مهال د مازیګر څلور بجې یولس دقیقې او دېرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړې په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواد ووځي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګني مارک فریج دوی یرغمل کړی دی ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري افغانستان یې لري دغه مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه داسې معلومېږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوي او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسم راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي
ازادي رادیو ته واجیست په ننګرهار کې د هیواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل شو دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو چارواکي وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابر کړي د ننګرهار د قانون او پیټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړ شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت لوري تر سره کیږي.
موږ ضرورت وګڼو دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، بل د مارکیټ ته مال راوړي او د مارکیټ کې به عرضه کوي.
د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د یاد شرکت مسؤلان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلی او اخیستلی شي، خو په خبره نفرټ به یوازې د دغه مارکیټ له لارې چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیږدول شي. د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګ غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینې برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والي استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
افغانستان اسلام امارات خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دفاع ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشاءالله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکاڼي نفرټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت له امله له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
عمردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی نن په یوه خبري غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یویشت کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې ترسره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونیتسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چرته روسی پوځیان د دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننی استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ یې د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنې د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسان شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وای د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به څه وکړي چې د ویتنام په تمرینی کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې له تیاریو څخه په استفادې افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. 4 افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون 4 ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا 4 ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش آمریت وایي هڅه کوي چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمینه برابره کړي تر څو افغان ورزشکاران وکړی شي هیواد ته مثبتې ورزشي تجربې راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیګ په دوام تیره شپه د اتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیګ په الف ډله کې تیره شپه دنمارک وکړی شول په یوه په زړه پورې لوبه کې 2-1 په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترېجر لارسن په 4 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ او د اتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 8 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک 6 امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیګ د الف ګروپ په سر کې راغی. اتریش د 3 امتیازونو په ګټلو سره 2م ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په 3م او 4م ځایونو کې راغلل.
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل ښاروالۍ پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړی. دوی وایي چې په اوس وخت کې د دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینې کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالیې وضع کول بې عدالتي ده او د دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته په کتو ښاروالۍ خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه ښار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نهي والا راغلی وو زما د لوحې دغه ونیوه اندازې ونیوله نو د دې لوحې ټیکس را څخه واخیسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دې خواته د 4 کالو د 10 کال د عمر څخه واخیسته تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنګي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایا له طرفه مو ته ټیکس راوړل څه د یوه لوحه چې دولتي لوحه یې راکړې ده بل اضافه دا لوحه هم زه نه لرم نو دغه له مانه 1300 روپۍ واخیستلې نه مخکې دولت کې نه و نو زه د 15 کاله کې چې ما دوخانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ما ته نایا والا بخي راغلي نه و نه رتیلي و نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورټ او ښاروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورټ او 1.5 افغانۍ د ښاروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 70 افغانۍ ورکولې. دی وایي د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې له امله یې په ټوله ورځ کې 200 یا 300 افغانۍ نشي ګټلی.
کله 400 افغانۍ کله 300 افغانۍ لیکن وخت اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دي ګټلي او کور ته مې سودا وړي غوړي مې نه دي وړي وړه مې نه دي وړي 6 مینه دی قیمتي شیان مې پکې نه دي وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمېر باروړونکو موټر چلوونکي چې نه غوښتل غږونه او نمونه خبري شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لویو لارو په اوږدو کې ترې طالب وسلوال غیر قانوني اخاذي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلن وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونو 3% ده اندازه فیصدي لري 2 چنده او 3 چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیولا لجمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د څښلو له کبله ځینې کسان مریضان شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خپره سوې وبا یې تقریبا کنټرول کړې ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل دی. نوموړی وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیايي ټیمونو له لورې د 101 تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 5 کالو څخه کم چې دي 18 کسان دي، او ماشومان چې د 5 کالو څخه کم عمر دی نارینه 19 کسان دي، زنانه چې د 5 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 18 کسان دي، او سړي چې د 5 کالو څخه پورته دي هغه 45 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو چې دا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیايي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یادې اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پېښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پېښو سره مخ کېدای شي.
که ساحې ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کوم وو د هغه اوبه چې دوی ته استفاده کوله یو اوز جوړ کړی و چې د هغه اوز دا کلینیک کم نږدې و د کلي منځ کې وو چې د حیوانات یو اوبه چې که نه د ساري ماروي دغه اوز چې وو مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې د اوز تړلی وو اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عین اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایی چارواکی وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او او د موسسې روغتیایي ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنه سه غیژمه. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تر سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري، د کار زمینه نه وم. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادۍ له مزي، نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کې. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واوري دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پال نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شان دره کې، همدارنګه په عوام ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پارون مربوط کانتیوه دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوی ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده، ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوی نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي، او دغه طوفانونو راتک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو وار مو د ستونزې تر مسؤلینو رسولي خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټول بغیر له مرکز لشکرګاسه نور په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي، زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې اوړه مرسته شوي، شل بوجې وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیره د نور خوراکي شیان، او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او ګاونډ کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیری نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډیر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسې حال کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي، هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نهه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستونسوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بیلتون فالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینیز واکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بیلتون فالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بیلتون فالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د پوینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس یو بل راپور راخلو. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو نه اورېدو او وچکالۍ له کبله د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو په وینا چې د دې ولایت د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه للمي مځکو تامینول، خو سږ کال د وچکالۍ له کبله د للمي مځکې کښت له منځه تللی دی. بزګران په دې برخه کې له حکومتي چارواکو څخه د لاسنیوي او د دوی اوسنیو حاصلاتو ته د مارکیټ پیدا کولو غوښتنه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رالېږلي راپور کې اوریدلی سئ.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
لانی کمرغسه کال زموږ د بیزمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغسه کال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل
سکاله وچکالی ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال مخو پاک پاکیزه وچه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پوره کوای او آویم چه ده پروسگان اصل نیم پا نیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو که
د ولایت د شرچې ولسوالۍ یو کروندګر شاهباز وای چې په 40 جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې شوې، څلوېښت شوې، یعنی بارانونه بیخي ونه سوه باندې. داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټی هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سو ورور ګونې مانه غنم ونه سو ګرد داسې یو یو دېش ولاړ دي مالچر سو وس ملو وخوړل نو بېخي مړ څه تاوان سو ورور ګونې مانه بېخي دی تاوان دی چې یعنې تمام علاقه هغه د موټر کریم علاقه برابر صحیح تمام چې په زرنجو کې راځ دلته یعنې کړي مدر ولي خیمې مودې دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,32,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده، خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوسو زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
نن د جون 1 د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او دغه ورځ د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله هم ډېر خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نسي برابرولی. تاسو له څه ډول وضعیت سره مخامخ یاست؟ کوم خوراکي توکي کولی سي واخلي او کوم نسي کولی؟ ازادي راډیو دا پوښتنه پر خپله فیسبوک پاڼه له مینهوالو کړې ده چې ګڼو هغو ورته تبصرې لیکلي دي. د خاموش په نامه اوریدونکي لیکلي، له هر څه اخیستلو څخه مو زړه تور دی، هر شی قیمته سوی او ظلم روان دی. خالد دګار لیکلي، هیڅ نسته، په ژوند کې مې دا لومړی ځل و چې تېره ورځ مې 3 کیلو وړه او 1 پاکټ غوړي واخیستل. مخکې به مو بوري او د غوړو لوی ډبې اخیستلې. وضعیت دومره خراب دی چې هیڅ اندازه نه لري. نعمت الله ظفرزی لیکي چې په وطن افغانستان کې شکر هر څه ارزانه دي. یو من هندوانه په 100 افغانۍ، یو من رومیان په 80 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، 5 لیټره غوړي په 950 افغانۍ. مطلب که ورته وګورو، شکر دی هر څه د ده په خبره چې ارزانه دي.
سره د نن خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
که څه هم میرمنې د اولاد د جنسیت په تعینولو کې چې لور یا زوی نړۍ ته راوړي رول نه لري، خو بیا هم په ځینو کورنیو کې لیدل شوي کله چې جلۍ پیدا کیږي د نارینه و لخوا له ښځو سره سم چلند نه کیږي، دوی توهینېږي، کله خوله تاو تاریخ والی سره هم مخشي. نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د یوې داسې مور خبرې اورو چې د لور په پیدا کېدلو ملامته شوې ده.
د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوې یم. حتی ما د دوستانو قریبانو د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې، ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوې یم چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاوند او مېرمنه لا دغه خلک په قراره نه پرېږدي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکړې.
په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې لونه ډېری ورته ګرانې دي، خو د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا خو څه چې آن د خپلوانو له لوري هم ځورول کېدل چې ولې زوی نه لري. د کابل اوسیدونکی عاشق الله جلال زوی وایي چې له تاوتریخوالي سره سره په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې د رسنیو له سترګو هم پناه دي، نوې زیږېدلې ماشومه وژل کېږي او له مور سره یې د یوې مجرمې په څېر چلند کېږي.
موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې کله په یو کور کې لور پیدا کېږي نو په هغه مېرمنې باندې فشار راوړل کېږي، خواړه ورته په سم ډول نه ورکول کېږي لکه څنګه چې حق دی په هغه وخت کې، او په دې باندې ګواښ ورته کوي چې تا ولې مثلا لور وزېږوله، ولې دې زوی نه زېږوه. پرې وروستیو کلونو کې، حتی پرې وروستیو وختونو کې، موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوې ده هغه وژل شوې ده، په دې چې هغه نجلۍ وه، که چیرې هلک وای هغه نه وژل کېده. نو له بده مرغه چې دغسې پیښې زیاتې شوې دي، او هیله ده چې خلک نور له دې جهالته ووځي او داسې پیښو ته د پای ټکی کېږدي.
اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې چې کله یو جلی ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم د هغې دنده ګڼل کېږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړه شي، لور خواسې هم د پردي کور ده. د غزني اوسیدونکی نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي، خو نارینه اولاد تر اخره له مور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې، مثلا تر ډیر وخته پورې چې مثلا څو ژوندي وي، هغه که ښه وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي، د زوی په غاړه دي. نو لور مثلا چې ځوانه سي، د ځوانۍ مسله ده چې مجبوره ده چې واده وکړي، واده یې وکړه بس ترېنه ځي خپل کار پسې ځي. کومه مهرباني چې واقعا لور لري، هغه مهرباني کېدای سي په زوی کې نه اوسېږي، ولې که زوی هر څومره بد هم اوسېږي بیا هم مجبور مکلف دی چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې پورې خدمت وکړي ورته. نو په دې خاطر باندې څه ده، دا زوی تر یو حده پورې په جامع کې رول زیاتیږي د یو په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر، که نور مهربانه کېدای سي چې زوی نه لور ډېره وي، خو مثلا لور کېدای سي خپل ژوند داسې ځای کې تیر کړي سي کېدای سي خواښ یې خسر سره هم تیر نه سي، خپل ژوند یې د خپل مېړه سره تیر کړي، خو زوی مجبوره ده چې که هر څنګه اوسېږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي. دومره یو تفاوت استه.
خو ټول نارینه بیا دا نه وایي چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنه ځي. د غزنی اوسیدونکی میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښیږي.
زه د دریو لونو او دوو زمنو څښتن یم، او هیڅکله هم ما د خپل لونو او د زمنو ترمنځ فرق نه ده کړی، ځکه دا ماته بې تفاوته ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لونې راکړې. هسې بې ځایه یو غیرت یو ننګ ده چې مونږ د خپل لونی په سر شرم کوو، د تیت اړتیا نسته چې څوک دې وشرمیږي. په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ده که هغه لونه وي او که زوی وي، دواړه د الله تعالی نعمتونه دي، او په دې کې باید مونږ او تاسې هیڅ فرق ونه کوو. شخص سر ماته خو هیڅ تفاوت نه کوي، او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونی ته ورکوم. غوښتنه مې هم دا ده چې باید هیڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنځ دا فرق ونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم له غو پلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له مېرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
د مېرمنې سره مې د تاوتریخوالي په موخه کله هم اخوډب نه دی کړی، ما کله هم توتیري چلند نه دی کړی. د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډېر زحمت کلی، ځکه چې په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی له شته خطرونو څخه ژغوري. هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هېواد او ولس خدمتګاران واوسي. نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده.
میرمن دورانی چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري. څومره چې د زوی په پیدا کېدلو خوښ وي، په هماغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري.
ډېر خلک د لور په پیدایښت تاوتریخوالی کوي. له فضله د خدای د موږ فامیل چې لیک لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یمه زه خپله، د مشکل سره هېڅ مخ شوي نه یو او برعکس ډېر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړې ده. هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته یې هم کوو. او زه له ټولو خوندې ورونو نه له ټولو فامیلونو ده غوښتنه د ما ده چې دوی باید هغه خوشحالي چې په هلک باندې کوي باید په نجلۍ مو کې ستا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی. یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرته د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او که چیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته. نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوښي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سوه هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ورسره راځي. نو سنت ده چې یو پسه یا یو وزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت هغه سی او دوه رحمت له خپل جلی سره درې رحمت بسی. د هلک له پیدا کېدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنۍ له پیدا کېدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د ښځې نیکبختی داده چې لومړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت داده چې لومړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې لوی کړې تربیه کړې او په ښه وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه تربیت ورکړه دینداری ورکړه عبادت وروښوده، یعنی ښه وی روزلې له دیانت روحي سره وروزلې، الله جل جلاله دته د جنت زیری ورکوي، دی مستوجب د جنت کوي. او الله جل جلاله دوی چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهربانی په کې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا شوی وي او جنکی ډیر وي. او دا تاریخ او تجربې ثابته کړي په کومه کورنۍ کې سنجونې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم ژوند ته وفاداری او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیره زیاته ده.
درنو دوستان په دې اله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420 24 14 41. دا و نننۍ خبرونه تر بیا خېچه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ایوی ونې په تیرېدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونې د بشری حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشری حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشری حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د حقوقو څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړي نو خبر وی.
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کال مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 ماده لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1400 هجری لمریز کال کې وو. او همدارنګه په 1402 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره وي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حده پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي. او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو، هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري. او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی. تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که نړۍ د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي. خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشر حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ، نسا په نوښتم آیات کې وفات کوشي ما کوي همدارنګه د قصاص او برخه کې صورت به قریب به یو سره نه وي مراد کې پر موي قصاص کې ژوند دی یعنی کچیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي نو د ژوند حق د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي نو هیڅوک به بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.